السلام علیکم، احمد شبریم دا سجر رو دا دی سات خبرو نورندی کبم. دا امریکا ولسمشر دانالد ترامپ اعلان وکر چې سپین ماڼۍ ته نږدې د ملي ګارډ پر سرتیرو برید کوونکی افغان دی او په 2020 کال کې له افغانستانه متحده ایالاتونو ته تللی و. امریکایي رسنیو دغه حمله کوونکی چې په ټپي حالت کې د پولیسو لاسته ورغلی رحمان الله لکھنوال یاد کړی دی. نوموړي پرون چهارشنبې د واشنگتن د وی میترو تمځای ته نږدې د ملي ګارډ پر سرتیرو ډزې وکړې او دوه تنه یې سخت ټپیان کړل. تر دغه برید وروسته د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې اعلان کړی چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې درولی دی. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زموږ د هیواد خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. ډونالډ ترامپ د ډزو دغه پیښه ترهګریز عمل بللی او ویلی دی چې عامل به یې لوړه بیه پرې کړي. تر دې وړاندې ډونالډ ترامپ له خپلو اړوندو ادارو غوښتي وو څو د هغو افغانانو قضیې له سره وڅېړي چې د پخواني ولسمشر په واکمنۍ کې متحده ایالتونو ته تللي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما سرپرست جورجټ ګانیون په خوست او کنړ کې د پاکستان لخوا د ملکي کسانو پر وژلو خواشینی وښوده. میرمن ګانیون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون چهارشنبې د لیدو پر مهال د ملکي کسانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه د دغو لیدنو کتنو خبر خپور کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پر کنړ، خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د وړمې ورځې په بریدونو کې 10 ملکیان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد وویل چې دوی به په مناسب وخت کې د دغو بریدونو ځواب ورکړي. که څه هم د پاکستان پوځ په دې حملو کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخواني وزیر جان اڅکزي د نومبر په 25 وویل پر افغانستان دا تازه بریدونه د پېښور پر اف سي ټواکونو د حملې په غچ کې شوي. په پېښور کې د دوشنبه په سهار د سرحدي پولیسو پر یو مرکز په برید کې لږ تر لږه درې سرتیري ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. په هانګ کانګ کې نن سهار د یوې لویې اور لګېدنې له کبله 44 کسان مړه شوي، 45 ټپیان دي او 209 نور تري تم دي. د جرمني خبري اژانس وایي دا اور د ستوګنې په څو بلاکونو کې لګېدلی. د اور لګېدو ځای ته نږدې اوسېدونکو ته سپارښتنه شوې چې خپلې کړکۍ او دروازې وتړي او هغو ودانیو ته نږدې نه شي چې اور یې اخیستی دی. د هانګ کانګ د ساوت چاینا مارنینګ پوسټ د راپور له مخې له 800 څخه ډېر اور وژونکي او بیړني طبي خدمات د غرس له 140 څخه ډېر د اور وژنې موټر د پیښې ځای ته استول شوي دي. د ساوت چاینا مارنینګ پوسټ دا هم ویلي چې درې کسان د اور لګېدو په پیښه کې د لاس لرلو په شک نیول شوي دي. پاپ لیو څوار لسم نن د پاپ په صفت په خپل لومړني بهرني سفر ترکیه ته روان شو. د راپورونو له مخې پاپ لیو څوار لسم به د دې سفر په ترڅ کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او په سیمه کې به د ستونزو په تړاو خبرې وکړي. پاپ له ترکیه لبنان ته ولاړ شي. پاپ لیو څوار لسم امریکایی دی. دی د می په میاشت کې د نړۍ د 1.4 میلیارد کاتولیکانو د مشر په توګه وګمارل شو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ونې درنو ست کوونکو هیله دا چې ټول بروغ او جوړ وسي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرغلاست. نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست د افغانستان او اسلام په حق لدی راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لسته راوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و. نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شی بوله سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د همدغه پزرکوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو. د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې اول راځو سیاسي وضعیت. دا چې د افغانستان سیاسي وضع د مهال سره ولوه د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې، هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په ماتې و، یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال لویدیځ، شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د یفتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ وه، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال لویدیځ، همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک الطوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیلانو او په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هره برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي، او د هیواد پاتې نورې سیمې چې وه، هغه هم په نورې سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره وه. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسېږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره وه، چې د ورېښمو لاره دغه ډېر مشهوره لاره د دې سیمې څخه تیره سوې وه، او سوداګریز کاروان نن هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیر شوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مسایدي هوا او انساني قوې شتون هم د اقتصادي وزې د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمینه برابره کړې وه. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشتوالي له کبله دغه شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمینی چې برابرې وي، دغه شرایط د ویجاړېدو یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو د دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې وي، کوم شرایط چې مساعد وي، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګري باندې بوخت وو. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. یعنې کوم عایدات یا کوم فایده چې دوی ته رسېدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، چې دوی ته داسې کوم خاصه فایده او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بېوزلۍ سبب سي، او د بېوزلۍ پر خوا باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرو ځمکې د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل، او یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل، او د بلې ډلې بېوزلۍ بیا د دې لامل سو چې سخته مالي او اقتصادي نابرابري رامنځته سي. یعنې دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یوه ډله ډېره شتمنه سوه، یا شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل، او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق، د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده، بیا د دوی د بېوزلۍ لامل سو، چې دلته یوه اقتصادي نابرابري رامنځته. ورپسې هم پوهنیزه، ادبي او دینی وزوه، چې دین چې هغه د یوې ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی، په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی و، او په خپل د بې اتفاقي سبب وګرځېد. څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزی سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي یا ګندهارا درغنداب وادي د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیواد تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایی او برهمنی دینونه رواج درلوده. د لمر لمانځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې موږ یاد کړل د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلی وو او هره دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځې کوم کو داوده افغانستان سیاسي او ټولنیز وزه د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو. افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل د چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي. چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام راورسېدی او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاته سوه نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه و، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. په بله وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه وکړي او ډیر په یو بد حالات کې وو، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکړي، یو نوی هویت یې زموږ هیواد ته ورکړي چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه بیا په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خپرېدل د داسې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحاتو سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودې، نو له دې کبله پر ځای به چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو، ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخوا مسلمانانو ته ورسول شو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنتر قومندانی لاندې چې هغه د حارثوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځ څنډه کې د حیرشار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنی ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاس لاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلې. او په ځانګړې توګه د نهاون جګړه، یعنی نهاون د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو ښار دی چې په 20 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت ته په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ وو هغه د منځه ولاړې او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خواڅه څخه صادر شو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشرۍ لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تبس د نیولو څخه وروسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سوال، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده او هغه بدلونونه چې همدغه مهال رامنځته سوی و. زموږ په هیواد کې د دې لامل سو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي او د مسلمانانو پرمختګ یې لږ څه وځنډ وه. خو دا واري بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریز د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه یې بېرته تسلیم کړل. په ځانګړې توګه د نیشاپور د فتحې څخه وروسته په دیرشم هجري قمري کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بېلابېلو شهرونو لوري ته خلاص سوه، یعنې د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هېواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخیستی او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه یې ونیول او د دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل، چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغللې. دا وو دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بېلابېلو سیمو پورې رسیږي. د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډېر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډېره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سو چې دوی ښه فعالیت وکړي او خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامي مشر او د اغیزمنو جګړې ایزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امر د منلو روحیه و. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګېزې هم باید د یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړه. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړه تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحدي نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي. او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم وادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که هیله میومنه درنه زکون کو هیله دا چې راغو جوړ بیا ستاسو وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح خلاص وایم. په دې هیله چې دغه مضمون د حل وس راخرنی شي ور سره ملتیا وکړي تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. زموږ استاد د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده. د چې مخکې له دې چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي، د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات تر ول دینن به په همدغه لوست کې مشو تاثیر باندې پوسو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات څه ډول دي. د شپاړسمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناورې پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمامې سوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاسه ورکړې. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمنۍ شتون چې درلود هغه د منځه ولاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسانو چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې د تور ورسیږي، هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اخته سو چې بیا بالاخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ سو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمال برخې کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان تجزیه. په دغه وخت کې مرکزي دولت هم د منځه ولاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیاتره ځمکې ونیول او یو پر بل باندې حمله شروع کړې چې د همدغه حملو او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کنډواله باندې بدل شو. یعنې زیاتره جګړې دلته منځ راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستې. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو اکراکه یو تربلی ورسی باندې د دوی کراکه زیاتېدله د دولت په وړاندې. او دا و چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزې شروع کړلې. د لومړي ځل لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاڅونونه وسول چې په دغه پاڅونونو کې افغانانو ډېر مقاومت وکړي او ډېرې سختې او کلکې جګړې منځته راغلې چې په همدغه جګړو له کبله کندهار څو واري د صفویانو دولت په لاس ورغلی، خو بیرته به افغانانو په خپلو مبارزو سره هغه شار نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورت سو چې د دې خوځښت لارښود چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور و، د شیخ عبدالله انصاری زوی و، د په وزیرستان په کاچیدرم کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان بیا د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزې ته راوبلل چې په پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل سو. او د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین د دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخیسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېرې جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خوا څخه تر تیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شار ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبایلو ترمنځ بې اتفاقي منځته راغله. او د دغه بې اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1416 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او تر څنګ یې د هغه مور ونیوله، بیا هندوستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو. دغه پاڅون یا خوځښت بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 14 میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سوله. او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلاف رامنځته کړي. یعنې دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي، د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و. او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غښتلي شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی ښې اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغولو سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بلی وي او هغه بندي کوي. بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي، او کله چې دی د زندان څخه آزاد سو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په 1800 میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتري په جګړه کې وژل کیږي، او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه د دور کې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په 80 کلنۍ کې مړ کیږي، او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دښمن د سیوري څخه لیرې دی خاورو ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په 1800 میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي، او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته، او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي. چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوین اقتصادي حالت را کمزوري سو، او په خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې. چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایته کې کېښودې، په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا 1.5 کاله دوام وکړي، تر څو چې بیا په 1900 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راتو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان تجزیه او ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودې او پرمختګ څخه شاته پاته کړی و. د افغانستان تجزیه یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزي دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي. مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو. زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکړي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو. سره له دې چې د دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان د اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و، چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کوله، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړېدل. نو ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو. تازه د احمد شاه بابا او د مرکزي دولت ټینګښت، د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې وه، دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و، هغه ابدالي احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د ابدالي د قبیلې څخه و، او د ده شمېر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و. او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي، تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسیدونکي هم نه. نو هغه قبیلې صبرشاه د نامتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای را ولاړ سو، ابدالي احمد خان یې معرفي کړي، او د غنمو څو وژې د هغه په پګړۍ کې کښېښول، د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د ناچاري څخه احمد شاه بابا سره بیعت وکړ، او هغه د پاچا په توګه انتخاب کړي. او احمد شاه بابا بیا د زمان خان ابدالي زوی، د دولت خان سدوزي لمسی، مور یې هم د عبدالغني خان الکوزي خور وه چې د نادر شاه په وخت کې دی د کندهار پخوانی والی وو. ابدالي احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې دی په هرات کې زیږیدلی وو. احمد شاه بابا چې کله واک ته ورسېدی، نو د یوه ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي، او د هغه موخې لپاره دی کار کوي. اول دا چې دی لومړني موخه دا وه چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا وه چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي. او درېمه موخه د ګاونډي هیوادونو اختلافاتو په وړاندې دفاع ټاکل و د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یو دایمي جرګه جوړه کړه او احمد شاه بابا د ټولو اداري قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلود. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده، په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او ترڅنګ یې پوځي سفرونه دونه مصرف کړي و چې د ونه سوی کولی د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. راځو د احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی و او نیول سوی هیواد و. نو احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي د طبیعي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ شو. د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي او احمد شاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمد شاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډېرو خوا سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې بیا د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او احمد شاه بابا دې ته اړ کېږي چې پنجاب او ملتان زهید خان ته وسپاري، خپله کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1948 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادري حاکمان احمد شاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپله پلوي د احمد شاه بابا څخه اعلانوي او احمد شاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې پورته و چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوځ سره په جګړه کې ماته خوري او بندي کیږي، چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وژل کیږي. پنځم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي، چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتنې لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نارامیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي، هلته هغه ته ماته ورکوي او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابي ته رسیږي او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي و هغو ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمد شاه بابا دا چې دی ناروغه و نسی کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جلیدی د سلسلې د پخوا د اخرنۍ پاچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د آمو سیند چې هغه د آمو سیند د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصرالله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویشت کلنو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په 50 کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د ده د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې د خرقې مبارکې تر څنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سید نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل. Thank you.
آزادی میلمه زمان ریاست نوری نیک هیلی و منی د آزادی میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازینۍ هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وایي پلرونه پر افغانستان د پخواني شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراري زیاته شوه پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي دي، کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجي صاحب سید خان نه واوري. حاجي صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپله ځان د ازادي راډیو اوریدونکو ته وروپیژنئ، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانوم حاجی سید خان کوچای ده او په کام احمد زایمه او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان موږ دغو نمایندګي کوو د کوچیانو، ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي موږ کې، د مزوی کې، لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچیانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته، لکه کاغان، ناران، داسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقې ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخواته دي، دی خوا د افغانستان خواته تاسو نه راخېژئ؟
دی خوا ته دی وروس جنگ مخکې ختل دی موږ پلرونه. بیا چې کله دی وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در ختلي، او دلته د کشمیر خواته لکه دغه یخې سیمې وې، او په همدغو وړی بلته تلو او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ؟ په ژمي موسم کې به تاسو حتما تللی پاکستان ته، او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې. به زمي به شي سو نو د اوښو له لارې موږ به خپل سامانونه په اوښو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته موږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هېوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هېڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بدامني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. اغه موږ سیراغله بیا دغه شمو کې ګرځیدلو.
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړه، کله چې دسي لری مزلونه مو کول، خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې دي، کشمیر علاقې چې دي، کاغان، ناران، دا ډېرې سختې دي. په دغو کې کچری اسونه او خرونه د دغو للارې موږ خپل مشکلات او خپل ضرورت رپکو.
معمولا ډېر رمه چې لري، یو کوچای څومره رمه لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولی شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همداسې ده، اوس یو سړی سل ماله لري او بل سړی اته سوه ماله لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی اوس مطابق اته سوه ماله چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله، یو نیم سل ماله، دوه سوه ماله غو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا موږ کې ستا له اوسه یو بل سره په صحیح قیمت ورکړي. اختره پورې یو نیټه یې هغه ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا په کومه ګڼه کورنۍ په خپله ساتي. زمي کې د جب خرچه پې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوي ورکوي. اوړي کې خو بیا غرونه دي، آزاد دي، هغلته بس دوه سوه پنځه سوه یو رقم دي، ځکه هغلته آزادې سیمې دي.
یعنی په خپل کې یو دبل لاس نیسي؟
بالکل نیسو بالکل، ځکه دې کې مونږ کې چې هر سړی غریب سي یا ولويږي، نو دغه زه شکریا ده کوم خپل قوم او کوچانو نه یو بل جمع کومک کوي، ډیر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چویلې چې سړی ولويږي غریبيږي، ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان دا دې غټه بیماری راشي، یا بدبختانه په غمنی او بدی دښمنی راشي. د شي انسان د خو په هر ملک په فرج کې په یو انسان باندې خدای یو پت راشي، یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې بیا یو بل موږ غږ کوو، یو ټولنه جوړه کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ، د کوچانو څومره شمېر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه شی په هر قوم کې خپل خپل مشر موږ لرو کنه، ډېر څلوېښت مسیران دي. بیا په دغه ټولو نمائندگی تقریبا موږ څلور کسان کوو، حاجی صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجی محمد امین نومیږي. بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی من خو د شي لکه دغه وطن شناختی نه لرو، چې چیرته د حکومت لخوا ریکاوټ راشي، د پاکستان حکومت لخوا نه کنه، بیا موږ مشرانو پورې ځان رسو. یا د شي بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ، یا د شي وغټه خبر راشي، نو دغه جوی ته د موږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي، چې دا خبره مخې ته لاړه نه چې ورای ساره کی.
البته تاسو کوم اسناد لری آزادانه کول شي هغو بلبندونو ته ولاړ شي، یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په وخت کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1893 له وخته ثبوت اوس موږ سره ستاسو کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی. بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو د موږ کوچان، نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي. دا اوس هم او موږ دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کاټ یو پولیسي نیسي او اسناد انسان هم لري. بس دغه نه موږ خلک لري وو. بیا چې کله دغه د افغانانو کاټ سلسله شروع شو، د کاټو رس جوړ شو، نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کاټونه جوړ کړل د افغانانو.
د کاټونه مې چې جوړ کړی دی، یعنی په هغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي.
دا د سکه کال نه مخکې کولای شو. دا کار نه و چې تا افغانې ته پاکستانې منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستۍ په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای شي څخل غواړي هغه شي کوي شي. تا کله موږ دغه خبرو ښکار شو، عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو، ډیپورټ سنټرو ته لاړ، حتی ماشومان یې ونیول شو. او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دی ونیول سی او هغه دی ډیپورټ سنټر ته لاړ سی او هغه دی ډیپورټ سی. اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو، ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولای. موږ لښ په یو ځای، شل په بل ځای، پنځه ورځې بل ځای، ځکه کوچیانې د مال لپاره ګرځو کنه. او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا، مرمم پاتې او کوچای ونیول سی، تانی تلاړ سی، جیل تلاړ سی، ډیپورټ سی. نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیر خلکوم په ډیر کم به مالونه خرج کړ. یو سړی نن ټلیفون راته وک چې د ما شپږ سوه میږي وې، دا نن هم خبره درته کوم، او شپږ سوه میږي مې خرج کړې په څلور روپیو کې. ما ته یو روپۍ میلاو شو، یعنی درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله گواه ده ډیر په افسوس خبرې وکړې په کامه کلخیلو، او د ما خپل طبیعت ډیر په خراب شو په غسړی.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري؟ سره دې چې ډیر څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړی،
بالکل دا شی ګوري. دغه پالیسی دغه بلتونم نه دراغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغه دغه یو پالیسی جوړ کړی چې افغانۍ پیدا کی او نیسی بده کې د کوچی او د کیموالا او د عام افغانۍ تمیز نشته. بس څوک په مخه ورسی او مغه نیسی یا ډیپورټ سنټر ته ولي یا روپی تر واخلي یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلي یاست. څړځایونه معلوم دي په اوړي کومو سیمو ته تللی، په ژمي کومو سیمو ته تللی؟ کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د مونږ کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره شته کورم ایجنسی کې د مونږ دش اسناد لرو چې و دي یو سرکاري غر ده. مونږ دا غر ټیکه کړی اتلس سوا نوی کې، اتلس سوا پنځوس کې، مثال په دش په مخکینو سندو کې مونږ هغه ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمی ملته ساتلی دي. او د چې تاریخي اسناد د مونږ سره خو د شي جای نسته چې د مونږ ورسو چې کونج ته ورسو هغه وایي چې مونږ تاډر لپاره نه ده. تر شپرانه پورې زه تللی ما، هغه وایي چې مونږ عجز یو. چیف کمشنر ته زه خپله تللی ما، هغه وایي مونږ عجز یو. یونیسیر ته زه خپله تللی ما، هغه وایي مونږ عجز یو. آرډر مونږ ته لپاسه ده، هغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کېږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جی ته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغسې ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلی وي چې په تېره بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که په ټوله کې؟
په ټوله کې د پاکستان څلور سوبې دي. په څلورو سوبو کې خصوصا د پنجاب صوبه کې خو په ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمی پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو. او دغه رمی لکه لنګې میږي، بیا د بې ماتي بلار به میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي، او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دوو کلو په قرضې ورکړي. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړي، او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل. څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي، او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سره نیم دي. کشمیر کوچان دي، کشمیري مجر ورته وایي، لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي. او نیم گجر ورته وایي، د کاغان، ناران، د سواتو، د دغو علاقو گجر دي، کوچان دي. دی ورسره مونږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو، مړې ژوندۍ ورسره لرو، راس او درس ورسره لرو، یو له بله خواخوږي ورسره لرو، ځکه چې مونږ او د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغه حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه یې مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپل مینې لري، خپل انتیل لري. هغه په ټیټ لیول کوچان دي، هغه چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي. ځکه هغه داسې دي لکه یو استاذ پورې چې شاګرد دي، داسې کوچان دي.
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولی شي. هغه چې مونږ باندې ډېره سخته، مونږ په بعضې خلکو راشي، هغه وایي چې د تا رمه د ما رمې ته را ګډه کړه، ته ځان یو خواکا، او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکړم. لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي، افسوس را سره وکړي. نور هغه خلک هم بېوسې دي. کوچۍ خو هر چېرته داسې کام ده چې دا له حکومته لرې دي، له سیاسته لرې خلک دي. په دغه خبرو هغه خلک هم نه پوهېږي، خو مونږ سره خپله خواخوږي څرګنده کړي، بس هغه هم راځي را سره وښيي.
حاجي صاحب، دغه کوچانی ژوند سره ډیر خلک آشنا نه دي، که داسې په لنډه راته ووایي چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
داسې خبره ده وروره چې هر سړی په هغه خپل ځای کې خوشحاله وي. اوس چې مونږ د خیمې ژوند ده، د مونږ زندګي د کېږدۍ ده، تر اوسه پورې دا له پنځه سوه کلو نه واخله تر ننه پورې د مونږ هغه کېږدۍ په بنګله نه ده بدله، ځکه بنګله کوچیتوب سره نه شي ګرځېدی. مونږ سره خپله خیمه کېږدۍ ګرځي که نه، مونږ د خپل ژوند کې خوشاله یو، خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږدي، بس د سیاست ښکارته وي اوس په دغه مونږ تاسو درېږي.
دغه کېږدی کې مو کوم بدلون راغلی دی؟ یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي، کمپیوټر راغلی دی، او ځینې نور د نوي ټکنالوژۍ، آیا دا هم کېږدی ته ننویستلی دي که نه؟
بالکل، اوس شمشیان راغلی دي، بیټریانې دي، سهولتونه زیات شوي دي، او مونږ خپل الکان په سکولونو کې اچولي، بعضې غټو کورونو په مدرسو کې هم اچولي، نو په دغه ځای خلکو ته سهولت په دغه رسېدلی ده. صحیح خبره ده.
یعنی ټلویزیون نه لرئ؟
نه نه نه، ټلویزیون کار نه کوو، نه یې لرو. دا کوچی کې دا ډېره عجیب خبره ده.
ښه، تاسو ویل چې ښوونځیو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي، کله چې ښوونځي ته ځي تاسو دغه رمې څوک پیایي؟
دا دسې اوس یو کور کې لس فامیلی، پنځه فامیلی، نیم کور پاتې شي په آریپور، منچیرا، پینډۍ، پېښور په سیمو کې، لکه سپینګیری پاتې شي، او دا بوډاګان پاتې شي، دغه ماشومان سکولونو ته ځي، او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپلو رمو سره غرونو ته وخیځي. هلته غرونو کې ډېر ښه سهولتونه دي، ډېر ښایسته ایل بندونه دي، بغو کې پیایي په خپلو خلو، شپانه را سره مزدوران، بعضې خلک یې خپله پیایي، بعضې په مزدورانو پیایي.
تاسو شپانه هم لرئ؟ شپانه څوک دي؟
کوچیان دي، کوچیان دي. و دې کې کوم غریب خلک، قرضداري خلک، خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه، کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي، هغه شپنی کوي، مغه موږ سره رمې پیایي.
کله چې له یوې سیمې بلې سیمې ته ځئ، یعنی دا مو له مخکې پتیلې وي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي؟
دا موږ ته اندازه لګیږي چې کاغه نارا نارا کته سودی، هر سیزن موږ ته معلومات دي. بعضې وخت موږ منچره کې میاست یو نیمه تیر کړو، داسې فصلو سیزن موږ ته معلوم وي، بیا چې هغه فصل ختم شي آریپور ته راکته سو، چاري کس ورته وایي ټیکسلا په دغه علاقه کې، بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دسې پتیجنګ خوا ته لاړ شي، څوک د پېښور سوابۍ مردان خوا ته لاړ شي، نو د هر سړي هغه خپله خوا کې چې کومه خوا کې شناختي موږ علاقې ته لاړ شي، بیا چې پسرلی شي، څوک د هریپور ډیم ته راشي، تربیلا ډیم کې دلته شفتالي کري، خپلې رمې کې څري، او بعضې خلک بیا هملته فصلونه ورته اخلي، نو هغه خپله ګزاره چې دوی په کوم جکې کېږي هغه جکې وکړي، نو د پسرلي په ټیم کې بیا د دوی یو له بله خبرې، دوی ته د هرې میاشتې معلومات دي، د هرې ورځې، بیا موږ په هغه خپل سیزن په خپل تاریخ بېرته یل بندو ته روان شو. زو په مخه
خپله د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوئ؟ د شیدو مستو د پلورلو له لارې، او که په دغه جریان کې چې له یو ځای نه بل ځای ته ځئ، هلته مثلا کوم پسه خرڅوئ، میږه، اوزه؟
موږ خو شیدې او مستو کورت وړي دا خپله کوو، په خپله استعمالو، دا د خرڅ کار نه کوو. او نور موږ چې بعضې خلک کسانې ډېرې یا په دغه کوچیانو کې نیم کوچیانې میږې نه لري، دغه نران وري واخلي، دا اختر ته ساتو، براکو ته، په قربانیو کې بیا خرڅوو. او همدغه کوچیان هم دغه دی چا چې دوه سوه میږې لنګي، نو سلو کې دي کې یو نران وري. نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسېدلی، نو دا ډېره بیه کوي، هر کوچی 500,000 یو کروڑ په کال کې دا خپل مال خرڅوي، صرف د قربانۍ مال، نو د مغې لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت رپ کوي.
د رسم و رواجونه مو په څه ډول دي؟ کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ته رسېږي، او غواړي واده کوي، او زوی ته واده وکوي، رسم څه ډول دی؟
نو دا د موږ چې کوم نن نه 200 کاله مخکې د موږ رواجونه، 100 کاله مغه رواج هم ده، هغه جرګه ورولو، لیازدار خلک سپینګیری ورولو، د لور پلار ته په ډېر احترام او په عاجزۍ په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیښۍ، د دوستۍ، د خپلوۍ زړه کېږي، او ته یو ښه سړی، او ځان سره دې موږ همسنګ بولو، موږ سره خیښي وکړه، له دغې لارې خیښي کوو، او بیا واده لږ موده چې ووځي، نو بیا هغه واده کار هم چې جوړ شي، بس واده هم په مغه سیستم کوو.
دغه رسم و رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډېره نه استعمالوئ که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتنه دی وکړه وروره، ډېر بدلون راغلی. دا نن نه ما خو نه یادېږي، 200 کاله مخکې به چې چا خیښي وکړه، هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به یې میږې ورکولې، او چا سره به چې روپۍ وې، روپۍ به یې ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دی روپے ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا زکه خلق لجن ډیر خبر سو دغه جای ناروا بولی دغه تمون ول ور وای دی خور جلور روپے اوس مونږه شادي چا وڅ کیږي هغه خو بیخی ناخلی او بازی بازی چې اخلیم دومره روپے واخلی چې هغه خپل لور ته سامان دی وکی او هغه سامان سره لخپل کور جگہ کی دی خسر کور خواته نو اوس دغه چې کارونه نسته
دغه تاسو چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوي هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لري روغتونونو ته
بالکل وروره مونږ د خدای شان دا اوس اول ز خپل اسلام آباد واخله لکاغان نارام پوری پنځه ډیر سکاله په پوت للیما وراغلیما دی آر کلی خلق دی آر بازار کې هسپتال دی آر جای معلومات چی راتا چا بازی سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي مونږ د یو مریض سره دوه درې زو او هغه ته معلومات یی دی هسپتال بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته مونږ مریض ولو
وړیا درملنې کیږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپی ورکوي روپی اخلي او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا سی بیا مونږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستان ہے
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده ل دې سره تاسو مخې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري آیا کچېره هم دغه اړیکې هم داسې کړکېچنې وي او یا ل دې نه نور هم کړکېچنې شي فکر کوي د تاسو ژوند به هلته ډېر تریخ شي
مونږ ژوند تریخ نه تریخ شوی ده ډېر خدای گواه ده مونږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولې دغه عوام مونږ سره د چې ول کدی وی مور او دیو پلار زمن کوم دغه حالات وو شروع شو مونږ ډېر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو ته لاړ دی باز وخت دی ډېر روپۍ په بدله کې دوی را خلاص دي نو دغه سخت سرګردانی سره مونږ مخامخ شوی نو د مونږ غږ له اوسه داسې جای نسته چې هغه د مونږ غږ اورېدلې او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو مونږ د پاکستان د جوړېدو نه مخکې به زه مو دلته راتلو وړی به هغه چې تلو بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه د افغانیان مونږ هرې اوسره پنځه سوه او دوه سوه او درې سوه میږي دي نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای تللې وای او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو خو ډېره سخته سخته نه سخته مجبوري راغله نو مجبور یې چې خپلې رمې به خرڅوو خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره داسې یو وخت راغی
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورت شوي ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي
بالکل اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد مونږ ته نومونه پاتې دي هزاره جا تور تیر دي وښانو له لارې بتله هغه مالونه خو افغانستان ته نه ورسره پرېږدي دوی ډیپورټ کړو مال نشته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورټ شو کې کندهار له لارې لاړ کندهار په سیمو کې دي که د تورخم په لارې لاړ کابل او د لنګرهار په سیمو کې دي عادي ژوند تېرۍ پراته دي په یو ځای باندې
یعنې هغوی هم بېرته غواړي چې راشي ځکه چې رمه ورسره نه وي کوچۍ به هلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده چې مونږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونه دا اپیل ده چې مونږ غرونو کې ازادي په پاس هم ازاد ژوند تېر کړو او دلته هم ازاد ژوند تېر کړو خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه هم نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچ وي او عوام ته سوچ نه وي دغه دواړو له جنگ له کابله عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ کیروره.
حاجی صاحب ورسته خبرم وکي چې غواړي له چارواکو له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغه څه کولای شي. د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري؟
غوښتنه خو د مونږ آواز وړکای دار چیرته نه رسیږي، خو د مونږ آواز د اعلی د دوی غوږو ته غټ آواز ورسی. د دواړو ملکونو امن غواړو، ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس زارئ. نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام څخل تګ را تګ کوو، نو مونږ خو اپیل دغه ده غوښتنه دغه خبره ده.
حاجی صاحب سعید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.